راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00 420 21 11 24 201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي. ورزو لاندو خبرونه ته په پنچیر ولایت کې طالب چارواکي تاییدوي چې وخزه د دوی ځواکونو په ابشار ولسوالي کې وژلې. د پنچیر د طالبانو د والی ویاند ابو بکر صدیق نن ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې عامل نیول شوی خو هغه وایي دا وژنه یوه تصادفي وژنه وه. د پنچیر د ابشار ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسیدونکي 15 کلنه شریفه له خپل میړه سره د څارویو د څرولو لپاره غره ته تللې وه چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه شوه. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دوی د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی چې د سوداګرۍ وزیر مشري کوي نن افغانستان ته ځي. د رسنیو راپورونو په اساس دوی تر ډیره پورې د افغانستان د ډبرو سکرو د قراردادونو په ارتباط باندې له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. د اروپای کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. او روسی پولیسو د چینل 1 تلویزیون هغه خبریاله توقیف کړي چې په ژوندۍ تلویزیونی خبرونه کې د جګړې په ضد اعتراض کړي وو. مارینا اوفسیناکووا 13 مارچ میاشت کې له یوې تابلو سره تلویزیون کې سرګنده شو چې ویل په تبلیغاتو باور مکوي او جګړه ودروي. لاند خبرونه هم دومره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شي. اوس هم 15 دقیقې او نیز بس
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د پاکستان یو سوداګری سپلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره د ډبرو سکرو پر دایمي صادراتو خبرې کوي. پاکستان تمه لري چې دوی او افغانستان ترمن سوداګریزي دروازې 24 ساعته پرانستل شي. پښتني دا دي چې له افغانستانه د سکرو استخراج او پاکستان ته یوړل د چا په ګټه دي؟ د کابل او کې د اسلام آباد د طالبانو حکومت څه وکړي چې له دې کاره افغانانو ته هم لازمه ګټه ورسیږي؟ دا ځکه چې دا مهال افغانستان او پاکستان دواړه د انرژي د سرچینو له کمښت سره مخامخ دي. 25 دقیقې اونیز بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د قانونو وزارت په خوانی ویاند او د قانونو د چارو پو عبدالقادر مطفی او اقتصادي کتونکي محمد نبی افغان. تخنیکی همکار می اشاره کوي چې دواړه میلمانه سټډیو سره وصل شوي دي. مطفی صاحب اول به تاسو ته راشو. تاسو هم په دې وزارت کې ډیر پاتې شوی یی د قانونو په برخه کې معلومات لري. تاسو په نظر دغه کار ګټه چاته رسیږي؟ ځکه پاکستان په دې ورسوي کې په پرله پسې ډول د افغانستان قانونو ته علاقه ښودلې ده. ورسته در دې چې ماليزیا او جنوبی افریقا پر دوی د سکرو صادرات بند کړل، فکر کوي دا کار د افغانانو په ګټه روان دی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته، محترم ملما ته ډیر زیات مننه. مهمه مسله دا ده چې مونږ مخکې له دې نه چې قانونو د استخراج بحث وکړو، اساسي مسله دا ده چې مونږ منابع ما څومره اقتصادي ګټه لري او څو کولای شو چې مونږ خپل زیربنا په دې معنی جوړ کړو. مخکې هم په دې معنی بحثونه ډیر کیږي چې د منابع او استخراج دا یو اخیره مرحله ده. مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعات ته ضرورت لرو چې هغه باید ترسره شي او د دې باید یو سنجش وشي او محاسبه وشي چې د دې ګټه به څه وي، د دې اجتماعي ګټې زموږ خلکو ته څه رسیږي، د دې عواید په کوم ځای کې مصرفيږي. دا ټول هغه بحثونه دي چې باید مطرح شي. اما زه دومره فکر کوم چې اوس مهال چې ډبرو سکرو استخراج لپاره مخکې له دینه چې استخراج شي هغه شرایط باید وکتل شي. مونږ چا سره قرارداد کوو؟ قرارداد په کوم شرایطو باندې تړل کیږي، ځکه که تاسو چیرې د منابعو صرف د منابعو قرارداد ورکړئ خام موادو په شکل باندې هر چاته ورکړئ، دنیا په هر ګوټ کې تاسو نه داخلي نه یوازې پاکستان بلکې هر هیواد حاضر دی چې دا واخلي. مګر مهمه مسله دا ده چې د خام موادو په شکل سره په دریغه توګه باندې کیندنې وشي، دا څومره محیط زیستي عواقب له ځان سره لري.
تاسو وایئ چې بیړه باید ونسی په دې کار کې. طالبان وایي چې دوی کوم هیواد سره تړون نه دی کړی، دوی وایي چې خصوصي سکتور سره تړون کړی او خصوصي سکتور تر اوسه پاکستان ته د صادرات د زغالو یا د سکرو کول. فکر کوي چې بیړه کیږي او هغه کوم مطالعه چې تاسو وایئ هغه مطالعه تر اوسه نه ده شوې؟
ګوره، یو خدای مادن سکتور ډېر تخنیکی سکتور دی، په دې کې شرایط ډېر متفاوت دي او دا باید خلکو ته واضح شي. زه لومړی تاسو ته یو مثال درکوم، قرارداد نه و دي، قرارداد باید مشخص شي چې چا سره په کوم ډول قرارداد کیږي. خو د منافع د دین قرارداد نه څوک اخلي، مستقیمه ګټه چا ته رسیږي؟ خلکو ته کومه ګټه رسیږي؟ منابع چې رسل کیږي د دې هغه زیربنا برخه کې څه ګټه رسوي مونږ ته؟ زمونږ څومره زیربنا پی جوړیږي؟ دلته ګوره یو مسله خو دا ده چې دا ډیره اسانه خبره ده چې ویل کیږي چې مونږ مستقیما چا سره قرارداد نه کوو، مونږ خصوصي سکتور ته ورکو، خصوصي سکتور چې هر چی وړي. نه، دا خو بیا برعکس ماغه شو چې تاسو منابع لا ډیرو استخراج کېدو ته زمينه برابروي او بل مسولیت هم نه مني، دا خو صحیح خبره نه ده. دلته باید وضاحت موجوده چې دا منابع څوک وباسي او کوم خواته ځي، کوم څه استفاده کیږي. دا
بل اوس په پاکستان ته ځي، یعنی ټول ټرکونه چې تاسو ګورئ تورخم او دا سپین بولدک، حتی فکر کوم غلام خان بندر نه هم راپور نه دا و چې دغه د اسکرو ټرکونه هم داسې ولاړ وي. آیا پاکستان تاسو په اداره کې هم چې د جمهوریت نظام او پاکستان دومره علاقه مندي درلوده د افغانستان اسکرو ته؟
د افغانستان منابع ته ټول علاقه مندي لري، نه یوازې پاکستان بلکې چین، منطقي هیوادونه، ایران، ټول علاقه مندي. علاقه مندي یو بحث دی، خو زمونږ شرایط متفاوت ته په دیو چې مونږ په منابعو کې د هر منابع د استخراج لپاره سنجش درلود، مونږ اقتصادي مطالعات درلود. فرضاً مونږ په سیمټو تولیدات کولای شو، د انرژي نه وکړو، انرژي مونږ کولای شو برسکرون تولید کو، نو مونږ په هغه ظرفیتونه چې لکه په قندهار کې مونږ د سیمټو ظرفیت لرو، په سمنګانو کې د سیمټو ظرفیت لرو، په جبل سراج کې مونږ د سیمټو ظرفیت لرو، مونږ کولای شو دغه نه په ګټه غسنې سره مونږ استخراج وکړو. اما مسله دا ده چې په دا ډول باندې خلاص لاس پاکستان ته اصلا نو دوی نشو کولای چې مونږ خام مواد، حتی مونږ په اونیکس، په تالکو او په نورو منرالونو باندې هم مشخص توګه باندې بندیزونه لګولي وو، ترڅو مونږ غوښتل چې په دننه کور دننه دا پروسس شي او د یو صادراتي قلم په حیث باندې هغه نورې دنیا هیوادونو ته صادر شي. بیا که هغه کې پاکستان ته هم صادر شي مشکل نشته، دی خود یو صادراتي قلم په حیث باندې.
اما مخکې چې افغان صاحب ته راشو، هغه مهال هم راپورونه خبرېدل چې دغه د تالک ډبره یا هم کرومایټ ډبره په قاچاقي ډول پاکستان ته وړل کیږي. یعنی پاکستان هغه وخت کې مثلا قانونا نه غوښتل چې دا کار وکړي، اما قاچاقي ډلې فعال وي. فکر کوي تاسو هغه وخت کې وزارت کوي دا راپور نه تاسو تاییدوي چې قاچاق کې دغه وخت کې پاکستان ته په غیر قانوني ډول دغه قانون وړل کیدل؟
بالکل، قاچاق کې دوه پرې قاچاق کې چې چا لاس درلودل هغه تاسو هم پیژنې او هغه مشخص دي خلک اوس واقعي.
سلامت اوسئ، کور مو ودان. راځئ چې د بحث بل میلمه ته ورشو، د اقتصادي چارو کتونکو محمد نبی افغان. افغان صاحب، ستاسو په نظر دا بهیر څنګه روان دی؟ د طالبانو حکومت وایي چې دوی هغه ټول مسائل سنجولي دي، هغه کومې تخنیکی مطالعې چې لازم دي هغه یې کړي دي، مشورې یې کړي، کمیټې یې ګمارلي، او وایي چې د قانونو د استخراج کومه پروسه چې ده دا د هیواد په ګټه روانه ده. ستاسو له نظره دا بهیر څنګه روان دی؟
دین سن مننه، سلامونه تاسو ته، ګران ملمتا او اوریدونکو ته. لجین صاحب غواړم چې په دې موضوع باندې یو سرنا واچوم، او زه په خپل صفت یو تجار چې په دې تجارت کې ښکېل یم، هغه کوم موضوعات ما ته معلوم دي او څه چې دي په هغه کله تاسو ته یو څه وضاحت درکړم. لجین صاحب، د کولې استخراج بخوا هم ډېر زیات روان و پاکستان ته، نو اغلته دا دی چې پاکستان ضرورت له نور هیوادو پرکاو، لکه له انډونیشیا او ساوت افریقا او نور هیوادونو ډیره کوله لاغه جای ورته راتله، او له افغانستان د کولې ورول ډیر کم، ځکه دلته موږ د کولې جی سی وی ډیر وروړه ده او تقریبا شپږ نیم زره نه پورته ده، او پاکستان ته د دې هغه پلانټو ته میلو ته تقریبا شپږ زره دوه سوه نه ټیټه کوله ورته په کار وه، نو دلته ډیره کوله ورته راتلل نور هیوادونه. په اواخرو کې چې دلته تحولات راغلل کولې ته د دې ضرورت ډیر سو، نو کولې د لودی مخه کړل افغانستان ته، او دغه کوله یو په دوه سوه په خوا دي سوم راتله د هغه یو په دوه سوه د حکومت باره کې زه غواړم بدین صاحب یو موضوع ته اشاره وکم. د موږ افغانان باید هر څه په خپل فکر باید جوړ نه کړو، وس چې موږ تاسو افغانان واقعیت هم که تجاران دي کار څوک دي، موږ یو څه فکری مشکلات لرو له نظام سره، اما دا په دې معنا نه باید موږ له دې موقع استفاده وکړو د ملک اقتصاد په پښو درو. دغه زغال په دغه سوشل میډیا او دغه شیانو کې چې دغه کوم موضوعات روان دي، دې ته په مقابل کې باید موږ یو ښه طرحه او پالیسي باید جوړ کړو، فعلاً شرایطو نه په استفادې موږ باید زه ما تاکي کړی پښتنم کړی موږ چې څومره معدنیات لرو دغه اوس تقریبا کم و زیات ویست معدنونه چې دغه کوم استخراج شروع ده، د دې تعداد چې د ورځې د اوسط په ډول شل زره ټنه ترې وځي موږ په درې سوه کالو کې نسو خلاصوی، اما تقریبا یو اتیا معدنونه مشخص شوي دي، او فعلاً موږ ته دغه کوله یو له افغانستان نه روان، دلته یو تحول راغی، دغه تحول نه باید نظام خلک دا اوس په افغانستان کې اتیا فیصد خلک په تجارت په همدغه زغالو باندې لګیا ده، خاص زغال دي موږ ترانسپورت په همدغه زغالو باندې لګیا ده، فعلاً شرایطونه موږ لکه ایران او سعودي عربستان او نور څه تیلو نه استفاده کوي، د موږ حکومت یو قوي میکانیزم باید جوړ کړي. دا اوس موږ خپل صادرات کوو، له تاجکستان نه کوله راوړو ترانزیت په شکل پاکستان ته وړو، موږ د تاجکستان په سرحد کې هغه کوله دومره ارزانه تمامي کې لکه د موږ کوله چې په سرحد باندې پاکستان ته ورکو، موږ اوسنین حکومت دا کوم ټیکسونه چې په لګولي په خوا به دی یو تن زغالو د تیر حکومت کې بیا ولا د حکومت د مادن 2000 افغاني په واخرو کې 3000 افغاني تو قتله ګمرکات یو 2200 افغاني، اما د یو تن په بدل کې، اما اوس تقریبا یو تن د زغالو د ګمرک بیا 3500
2000 افغان صاحب. قانون وزارت وای چې مجموع کې 200 او یا تر 280 ډالر پورې د یو ټن زغالو بیا رسیدلې د پورسته یو کې ورسته د چې د پاکستان علاقه ورته زیاته شوله، اوس پښتنه دا چې دا بهیر همداسې روان وي، دغه منابع د همداسې کیندل کیږي، ځکه چې په افغانستان کې حکومت هم بودیجې ته ضرورت لري، منابع ته ضرورت لري، پیسو ته ضرورت لري، نړۍ هم ورسره تعامل سم نه لري، فکر کوي دا بهیر د همداسې روان وي او کنه لږ احتیاط پکې پکار ده تر څو هغه تخنیکي ارزونه چې دا هغه سم وشي او ګټه ترې زیاته واخیستل شي.
له دې موقع نه په استفادې یو پاکستان باید هندوستان او چین ته یې ورکو، له دې لارې نه له دې فرصت باید استفاده وکړو په دې لویدل اقتصاد کې په دې بیچاره ملک کې، موږ کچېره اول سروې سوې ده د وېستو مادنو سوې ده، دې وېستو مادنو چې اغلته یې ټن په حساب چې موږ خپل دغه دغه ده سروې او هر څه کتلې دي، مګه دغه زغال چې مګه لرو دي وېستو مادنو اعلان کې مګه یو اتیا مشخص مادنونه لرو، د دې استخراج مګه 300 نه زیاتو کلو پورې کولای شو، اعلان کې چې په دنیا کې د صحت د نړیوالو د صحت اورګنایزیشن دغه په اصطلاح کړي چې اوله درجه دومه درجه اوله درجه هیوادونه باید له 2050 پورې د زغال استعمال ودري، او دغه دومو درېمه درجه هیوادونه له 2050 کال نه اخوا ته باید د استخراج بند کی، ځکه دا صحت ډیر تاوان لري. نو کچیر مګه هغه د دنیاوالو هغه د صحت د اورګنایزیشن سروې ته وګورو یا د دې
هغه د آینده لپاره پلانونه ته وګورو کده چې موږ دغه دغه نیم لاس بيصد نیم استخراج نه سوکړای او فعلاً شرایط ته وګورو د موږ اقتصاد ته وګورو ښه خبر ده چې د موږ حکومت فعلی حکومت باید دې ته یو دغه میکانیزم جوړ کړي د دې نه استفاده وکړي دغه وس ک دغه څومره کوله چې د پاکستان ضرورت ده دا له تاجکستان او ازبکستان هغه یوادونه کوشش کوي چې خپل کوله وباسي موږ یو ټن کوله د پاکستان سرحد ته رسیدلې موږ په ان دې ته په سرحد کې اخوا ته نه دې لپکړې پورې نه په $200 تر $250 پورې رسیدي او موږ ته تاجکستان او ازبکستان او قرغیزستان د افغانستان په سرحد کې پوشیرخان بندر او حیرتانو کې $100 یو ټن راکې نو تاسو خپل فکر وکړئ څومره توفیر ده
ښایي نه تاسو وایئ چې دا کار د افغانانو او د افغانستان په ګټه روان دی باید د منابعو نه استفاده وشي ځکه چې وروسته بیا استخراج محدودیږي ځکه چې چاپیریال ته زیان نه لري مننه افغان صاحب سلامت اوسئ متفی صاحب افغان صاحب داسې وایي چې دا موقع نه باید استفاده وشي باید هر څه ژر چوي دا وست ک لزګونه نور قانون چې تثبیت شوی دی د دوه استخراج وشي ځکه چې بیا د وخت تقاضا به دا وی ورسته چې د باد استخراج نسی ځکه چې چاپیریال کا کړی
انا اصل کې مسله دا ده استخراج د لپاره به شرایط مشخصه وي زه فکر کوم د استخراج د مخ کې په دې باید بحث وشي چې دا په کومو کرنسی باندې مثلا تبادله کیږي د معدن د کومو پیسو په مقابل کې کالدارو په مقابل کې ورکول شي د خپل اقتصادي تاوان دی مونږ ته کچېره مثلا مونږ د اوایدو برخه کې وایو د دې اواید په دغه کچه چې دا اوس محاسبه کیږي او دوی چې 200 زه فکر نه کوم چې لکه مخکې چې په هغه وخت کې چې د قاچاق د مخنیوي لپاره ځنه لارې موجود وي هدا اقل یو گزارش موجود وي هدا اقل یو ارزیابي موجود وي مدني ټولنې موجود وي نظارت موجود په قانونو باندې دلته زما په نظر د خپل یو اقتصادي تشرع منځ ته کوي د منابع او وتلو په مقابل کې د کالدارو ورکړه چون پاکستان خپل یو اقتصادي بحران کې د هغه هیواد ته مادن سپارل او د هغه مادن تاسو فکر کوئ چې پاکستان به تاسو ګټه ترلاسه کوي دا زه فکر نه کوم چون پاکستان همیشه لپاره زموږ منابعو ته ضرورت درلود او دوی انرژي د لاسر مخ دي دوی کولای شي استفاده ځنی وکي او نو موږ هم کچيري فرضاً تاسو یو چاته یو منابع ورکوي هغه د منابع ارزښت او قیمت او دغه یو د اقل یو نسبی او یو منطقي پلان به تاسو سره د منابع د هیڅ چا نه دي دا نه د حکومت د افغانستان د خلکو دی او د افغانستان د راتلونکو نسلونو دی چې سل کاله بعد بدلته یو نسلی هغه د لپاره باید موږ څه پریدو دا خو داسې نه کیږي چې منابع موږ لرو او موږ پاکستان ته وایو چې تاسو راشي هر څوک حاضر دی پاکستان نه چې هر څوک کو بیا داسې چې دوی سره مثلا تجارت دومره خوان لري نو بیا د راشي د ټول مادنونو ورته ورکي او تاسو قرار کینی افغانانو ته پیسې ورکې ځکه اقتصاد خراب دی کنه وضعیت خراب دی اقتصاد خراب دی ماغه پیسې باغیز ناراضي او مونږ به ورته کینو بس پدې باندې به شکر وباسو چې منابع موږ روان دي
متفي صاحب څو کې طالبان اوس چې مثلا پاکستان دومره علاقه لري پلاوی هم کابل ته راضي یا راغلی دی څو کې طالبان نور هیوادونه هم په سیمه کې دي څه ډول د خپل قانونا پر پاکستان وپلوري چې لکه څنګه چې تاسو وایي ګټ ډیر افغانانو ته ورسیږي ځکه دا د راتلونکو نسلونو پانګه ده
نو لمړی خو دا مسله ډیره واضحه ده چې یو کان د قرارداد اخره مرحله ده استخراج اخره مرحله ده اوله مرحله نه ده اوله مرحله دا ده چې باید موږ د کان ظرفیت د کان د نو د استخراج سره ول ده کم وسایل استفاده کوي څنګه استخراجي همداسې چورپی ګډ ده او همداسې لګیا دي خلک استخراج کوي کنه یو کمپنی یو مشخصه کمپنی چې یو نوم معلومی مشخصه دغه منافع معلومی چې تزیدا منافع دا منافع که په کوم برخه کې ګټه ترې غسل کیږي خا په منطقه کې چې کان استل کیږي دغه منطقي ضرورتونه چې اقتصاد څنګه اقتصاد خو داسې نه دی چې تاسو عموما اواید راټول کړئ صرف اواید جب کې راشي او بس هغه چې دی په نورو نورو لارو باندې مصرف شي. اقتصاد جو موږ عمر د ماده نه دا توقع لرو چې زمونږ بنیاد رغونه وکړي، مونږ ته سړک جوړ کړي، مونږ ته کلینیک جوړ کړي، مونږ ته مکتب جوړ کړي، زمونږ خلکو ته پاک اوبو لاسرسی ولري، یو متداومه اقتصادي ګټه مونږ خلکو ته ورکړي. که دا ونه کړي نو دا خو بیا زمونږ خلکو په تاوان دی. هلته خو بیا تاسو وګورئ په هغه سیمو کې چې مادن کېږي، په هغه سیمو کې د فخر کچه ورځ په ورځ ډېریږي، چون منابع ته نه دوانې دي، په مقابل کې ورته ګټه نه ورسیږي. نو زما هدف دا دی چې مخکې له دې نه که چېرته مونږ استخراج هم کوو، د استخراج نوه باید بحث شي، اقتصادي سنجشونه دقیقا وي، معلومې او د مطالعاتو په اساسي، د تثبیت شوي اقداماتو په اساسي. داسې نه کېږي چې تاسو ووایئ چې مونږ استخراج شروع کړی دی او پاکستان علاقمندي لري او دوی سره مونږ تجارت
وایي چې موږ مطالعه کړې ده، ځکه اقتصادي کمیټه لري طالبان او په راس کې هم د رئیس الوزرا مرستیال دی ښاغلی برادر.
مطالعات پوخانی مطالعات ټول موجود دي، په تیرو شلو کلونو کې کافی مطالعات شوي دي، کافی اندازه باندې تحقیق شوی دی. اما زما اوس هم دغه مسله چې د مخکې ما ذکر کړه، قرارداد مخکې له قرارداد نه مشخصا باید د قرارداد نه و د قرارداد استفاده منابع څومره پیسې راځي، اوایل کې راځي، کوم شرایط مختلف دي. مونږ نشو کولای چې منابع صرف د پیسو په مقابل کې او د کالدار په مقابل کې ورکو. مونږ غواړو چې منابع د منابعو د ورک نمخ کې باید مونږ خپل ضرورتونه متوجه شو، ورته اقتصاد د رغونې لپاره، د اقتصاد د افغانستان د اقتصاد رغول لپاره ضرور ده چې منابع استفاده شي. اما دا منابع باید په داسې توګه باندې استفاده شي چې حداقل مونږ ته بنیاد رغونه وشي. مونږ یو کس ته یو وخت ډوډۍ ورنو کو، هغه ته باید مونږ ته متداومه د ډوډۍ پیدا کولو زمینه برابره
شي. دا ول استخراج چې ګټه ډیره ورسیږي افغانانو ته او لنمحاله نه وي.
لنمحاله نه وي، که تاسو لنمحاله استخراج وکړي، تاسو مادن لري. اوس سعودي عربستان مخکې دی ورور یادونه وکړه چې مثلا مونږ کدرې سو وکاله که سعودي عربستان هم دا خبره کوي کو دا اوس درې سو وکاله قرار کینی او تیل رو باسي، دوی دې قرار کینی دا نه خلاصيږي. خو دوی ولې داسې نه کوي چې دوی 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 داسې بدري ولې نه رو باسي؟ ځکه دوی پوهیږي چې دا زموږ منابع دي، دا زموږ د راتلونکي نسلونو منابع هم دي، کې واز زموږ مکلفیت نه دی، کې واز زموږ برخه نه ده، د کې موږ مکلف یو چې هم خپل اوایت ته جوړ کو، هم هغه وګوره د خپل منابعونه څومره برخو کې ګټه اخلي. نو افغانستان هم کولای شي د منابعونه په مختلفو برخو کې ګټه واخلي.
په همدې لاره متفي صاحب
نشم جوړولې، زه کولای شم د مادن نه ګټه واخلم.
سلامات اوسې کور مو ودان
نشم جوړولې، یا بس په هنتون یا سړک یا هغه ضرورتونه چې د انسانانو دي هغه موږ کولای شي د منابعونه
ته هڅه وکړه چې د طالبانو د قانون وزارت مسولین هم د بحث راول خو غوي بحث کې له ګډونه ډډه وکړه یا خبرو ته حاضر نشول. خو مخکې دوی دا ویلي دي دفاع کړي چې دوی هر ډول مطالعه کوي او بیا د کان قرارداد ورکوي. افغان صف تاسو په نظر باندې آیا کافی مطالعه شوی؟ ځکه په خو هم دغه قانون تثبیت شوی دی، په خو هم کمیټه ویل ک څنګه چې متفسه ورته اشاره وکړه، طالبان اوس هم یو اقتصادي کمیټه ګمارلې ده، هغه اقتصادي کمیټه کې دغه ډول تړونونه چې کیږي دا مطالعه کیږي. فکر کوي له تخنیکی پلوه دا ورتیا شته په وزارتونو کې د طالبانو چې دغه سي قانون چې استخراجيږي د دغه ډیره ګټه افغانانو ته ورسیږي، او دغه ګټه هم لکه څنګه چې متفي سبي ویلې اوږد مهاله وي نه لن مهاله.
لودین صاحب دغه څه د دې څه چې د طالبانو کله نشي نظام راغلي، دغه د سر خلک یو څو کسان دغه نوي دي، امیرین نوي دي، نور لاندې عمله ټوله زړه ده. موږ چې تر کومه له دې سره ناستې کړې دي، پاغه زړو تګلارو پازړو طرف دی روان دي. زوړ حکومت تر هډې رخي جوړوي سو عملی کوي، نس وی غلا او فساد ورشي، اما دی وس عملی کوي، دی وس د دې په طرف باندې روان دي. موږ چې کله کتلی موږ خپل مخپل هم سکتور یا تجاران دې ته نه ناس، ان شاء الله وس دغه خلک بده پویږي چې حق او باطل باید پار لاري باید راو ګرځول شي. مخې ونی ول چې لکه دا ورور چې ویلې دا خبره خاطر چې موږ باید کومه کرنسی اختیار کو، کومه یو باندې موږ ته ګټه د دویم کومه طرحه جوړه کی، په کومه پالیسي مختلار شوایا د زیربناوي په څومره وخت کې
دا خو به موږ د آینده لپاره تاوان. په دې باندې باید ډېر تحقیق وشي. د ما خپله هم د معدن له متخصصینو نه که خارج کې که داخل کې دغسې نه د یو افزار په صفت نه، یا د نظام یا د خلکو یا د ملت د ګیروګان کېدو په خاطر نه، د ملت د سر د خلاصېدو په خاطر دغه ټول تحقیق وختي باید سوی وای. وختي باید اوسې ملت ته ښکاره شي چې موږ دومره معدنیات لرو، موږ دې نه دومره استفاده په دې وخت کې کوو، دومره د دې وخت لپاره کوو. اوس په کومو شرایطو کې تیر نظام طرحې جوړې کړې وې، په خبرو معدنیات یې درولي کوله، تیر نظام کې استخراج شروع و. اما موږ ته په کوم وضعیت کې باید څه وکړو، له څه شي استفاده وکړو، له کومو افزارو یا له کومو وسیلو نه، یا په کوم ځای کې کوم وخت کې موږ ته دا ګټه رسوي، کوم وخت کې تاوان رسوي، او موږ د آینده لپاره د راز مدت لپاره څه طرحې او برنامې ورته ولرو د دې د استخراج لپاره. نو که دا ښه خبر ده،
نو افغان صاحب اوس څه کول پکار دی دغو شرایطو کې چې طالبان راسي وضاحت ورکړي چې دغه پاکستاني هیات د څه لپاره راغلی ول؟ الف نه تریا چې کوم بحثونه کېږي دا رسنیس کې او په ډاګه ولسته ووایي چې موږ دغه څه غواړو، پاکستان دغه څه غواړي، موږ ته دغه ګټه ده او پاکستان ته دغه ګټه ده. فکر کوي چې دغه سی یو سپیناوی پکار ده ځکه ولس اندېښنه لري؟
لودین صاحب، دا خو باید حکومت جواب وایي او باید رامخته شي، ووایي چې موږ څومره له دې څومره زیربناوې لرو، څومره معدنیات لرو، څومره کاله استفاده کولای سو. موږ هم خپل هم سکتور تجاران هم دغه کوشش کوو. ګورئ، ما وختي وویلې دلته یو نوی ډایلاګ جوړ شوی ده په افغانستان کې. هر څه موږ په منفي رقابت باندې تمامو. ګوره، که موږ دغه زغال ورکو یا بل شی ورکو یا خرڅوو یا نور هیوادو سره تجارت به کوو، ما وختي درته ویلې یو ټن زغال هر څوک نور هم تجاران ته کارپوهان ته پښتنه وکړي دغه اوس تاجکستان نه کومه کوله را روانه ده، دې یو ټن موږ ته په څو راکوي، موږ یو په دوه دې ورکوو هغو ته. اما دا په دې معنی نه ده موږ خپلې ګټې باید په نظر کې ونیسو، تاجکستان به مفته ورکوي. موږ باید خپلې ګټې په نظر کې ونیسو، د دنیا فعلي شرایطو ته پکتو، آینده ته پکتو، او له دې فرصت نه باید استفاده وکړو. پخوا پاکستان ته انډونیشیا او ساوت افریقا او نور هیوادو ورکول، موږ یې وس ورکو. موږ به اتمان یو 15 روپۍ اردان ورکو چې ټوله مخه رجوع موږ ته، چې کچېره موږ بیرته لوړه کو دوی به مخه هغې خواته کې، او له دې فرصت باید استفاده وکړو. لکه ما وختي ویلې چې موږ څومره کال څومره معدنیات لرو، څومره کار استفاده کولای شو، آیا د څو کلو لپاره استفاده ترې کولای شو دنیا کې، دې تاوانونو ګټې دا ټولو ته پکتو. باید یو میکانیزم حکومت جوړ کړي، بیا دغه څو وزارتونه باید په ګډه سره کښېني. د موږ ته څومره معلومات دي، تقریبا 80,000 نه 1,00,000 پورې انسانان په دې کې کار کوي، خلک کار کوي مستقیمن او غیر مستقیمن. چې څوک موږ ترانسپورټ دا اوس 80% ترانسپورټ کې مصروفه ده، دغه چې تجارت هم 15-20% تجاران مکمل زغالو ته.
افغان صاحب مننه، د بحث لږې شېبې پاتې دي، سلامت اوسئ. تاسو وایئ چې دا کار
باید وزارتونه، یو خبره کوم، وزارتونه باید کېني، دې مکلفیت ده چې دې لپاره یو ښه میکانیزم یو ښه تګلاره جوړ کړي تر هغو موږ ګټه موږ افغانستان ته راوړو.
سلامت اوسئ. مطفي صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو، که یوه دقیقه کې خلاصه کوي مهرباني.
موږ کولای شو د سیمټو استخراج د زغال په مټوانی وکړو. زه به هم دا خبره کوم چې د افغانستان اقتصاد په کتو، د افغانستان اقتصادي وضعیت، د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ټیټی کچې ته راغلی دی. دا وضعیت اصلا د منلو وړ نه دی، خلک په بحران کې دي. دې بحران نه د وتلو لپاره موږ باید سنجیده محاسبه شوي اقدامات وکړو، او دا اقدامات د منابع سره چې کله موږ تړو دې کې موږ باید ډېر دقت وکړو. زه بیا هم په دې خبره تاکید کوم چې منابع موږ ته یوازې ډوډۍ نه، بلکې موږ ته باید سړک جوړ کړي. منابع موږ ته یوازې ډوډۍ نه، بلکې موږ ته برق راوي. منابع موږ ته یوازې دا نه چې موږ ته باید زونونه جوړ کړي، موږ ته باید مخکې دې ورو خبره وکړله، طرحې موجودې وي، طرحې نه عملي اقدامات هم وو په هغه وخت کې، او عملی اقدامات مخنیوي جګړې کړو، او جګړه ډیر منفي تاثیرات لرل د اقتصادي پرمختګونو. کچيري مثلا د اقتصادي پرمختګ په هیڅ معنی د منابعونو د ګټه اخستلو لارس چار سنجشي، زه فکر کوم مونږ کولای شو ډیر ما اقتصادي ګټې ترلاسه کړو، اما د دې اقتصادي ګټو ترلاسه کولو لپاره زمونږ تدبیر څه دی دا ډیر مهمه ده.
کور مودان متفسر ډیر ډیر مننه. سلامت اوسئ. د خبرونې بحث هم پای ته ورسېده. ل خپل میلمنو د قانون وزارت پخوانی ویاند او د قانونو د چارو له کتونکو عبدالقدیر مطفی او د اقتصادي چارو له کتونکو محمد نبی افغان صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو واوریده. د ازادي رادیو خبرونې د ماخام تر و بجو دوام کوي. د ماخام له و د سهار تر و په همدې سپو په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې اوریدل شي. په بل خبرونه کې هم همدا بحث درو په دریجه بدرته وړاندې کیږي. هله در سره پاتې شې.